شد که اینجا در استودیوست با داستان پر از خبر. سلام و خوش آمدید.
بله مصطفی صدیقی تاسو ستړی مشی. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې موزنوري اسنوري هرکلی کوم. وابره چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او په واشنگتن کې د افغانستان سفیر ویلي په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون د 2 استادانو د خوشي کېدو په بدل کې د طالبانو د 3 بندیانو خوشي کېدل به په دې هېواد کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د ناتو عمومي منشي وایي افغانستان لا هم د ناتو تړون لپاره تر ټولو ستر ماموریت ګڼل کیږي. نږدې 2/3 برخه افغان ماشومان په افغانستان کې روانې جګړې اغېزمن کړي. د خبره په بریتانیا کې میشتې سیف د چلډرن مرستندوی ماسې کړي. د اوکراین په چارو کې د امریکا د متحدو ایالتونو د ملي امنیت شورا یو متخصص وایي 3 ورې د اوکراین د دفاع وزارت د څوکۍ وړاندیز ورته شوی و. د خبرونو تفصیل. د ناتو عمومي منشي وایي افغانستان لا هم د ناتو تړون لپاره تر ټولو ستر ماموریت ګڼل کیږي. یان ستولتنبرګ پرون سیشن بې په بروکسل کې په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې ناتو په افغانستان او عراق کې د اسلامي دولت ډلې د بیا ټوکېدو په مخنیوي کې مهم رول لوبولی دی.
Our mission in Afghanistan, which is
د افغانستان ماموریت چې لا هم زموږ تر ټولو پراخ پوځي عملیات ګڼل کیږي، لا دوام لري چې د ټوریزم پر وړاندې پر مبارزه متمرکز دی. څو ډاډ ترلاسه سي چې افغانستان بیا د ټوریستانو په خوندي ځاره نه بدلیږي. د ناټو په نړیوال تړون کې ټول متحدان او شریکان د داعش ډلې ماتولو ته ژمن دي.
د ناتو عمومي منشي دا څرګندونې په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې یوه ورځ مخکې وکړې. تمه کیږي چې د دغو چارواکو په نننۍ غونډه کې د ناتو د غړو هیوادونو د اجنډا په نهایي کولو او د کتنو پر پروګرام بحث وشي. د دسمبر میاشتې په 3 او 4 به د ناتو په هغه سرمشریزه کې چې په لندن کې جوړیږي د بحثونو په اجنډا کې د افغانستان موضوع هم شامل وي. د کونړ ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې د داعش په نوم وسلوال کوم جدي ګواښ نشي پېښولی. د افغانستان ولسمشر اشرف غني پرون د څنګلوري ولایت ننګرهار په مرکز جلال آباد کې وویل په دې په ننګرهار ولایت کې داعش ډله بشپړ ډول له منځه تللې ده. خو په ولس جرګه کې د کونړ د خلکو استازي نعمت الله کریا پرون وویل د داعش ډلې وسلوالو د کونړ په ځینو ولسوالیو کې امنیتي خطر متوجه کړی دی. د کونړ مرستیال ولي ګل محمد بیدار بیا تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل د داعش وسلوال دومره جدي ګواښ نه دی.
جدی واخ په دینه غړو چې یو خدای دې چې ډیر لري ساحو کې دي په ځنګلونو کې دي چې کله موږ عملیات تنظیم کړی دي د دې مقابله کې اقدام کړی دی. دوی ته متلفات اړولې دي، دوی تښتېدلې دي. زمایدا هوا هم یا خره صرف دوی په تنظیم نه ګوري چې صرف باندې پاتې شي او په پیشرفت کوو دي واخ په خېدو ول نه دي.
د مخې د ننګرهار ولی شاه محمود میاخیل تیره شنبه ازادي راډیو ته ویلو چې په دې ولایت کې داعش ډلې تر 600 زیات غړي دولت ته تسلیم شوي دي. نږدې 2/3 برخه افغان ماشومان په افغانستان کې روانې جګړې اغېزمن کړي دي. دا خبره په بریتانیا کې میشت سیف د چلډرن مرستندوی ماسې کړې ده. سیف د چلډرن پرون په خبر کړي راپور کې پر ماشومانو د جګړې د اغېزو د مختلفو بڼو یادونه کړې او ویلي دي چې د کورنۍ د غړي په لاسه ورکولو، د جګړې یا د حملو په لیدلو یا په جګړه کې د ټپي کېدو له امله ماشومان متاثر شوي دي. په دغه راپور کې چې په 4 ولایتونو کې له 200 لویانو او ماشومانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوی، ویل شوي چې د کوچنیانو ډېره برخه لکه له ژور خفګان او تشویش څخه کړیږي او د درملنې لپاره ضروري خدمتونو ته لاسرسی هم نه لري. میندو او پلارونو چې ورسره مرکې شوي ویلي ماشومان ښوونځي ته په لاره بیریږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما لخوا په وروستي 3 میاشتنی خپاره شوي راپور کې له تیر کال افغانستان د ماشومانو لپاره لکه چې یوناما له 2009 میلادي کال رئیس د تلفاتو په اړه د راپور ورکولو لړۍ پیل کړې تر ټولو خونړی کال. د دغه راپور له مخې 908 ماشومان وژل شوي او 2000 نور ټپیان شوي وو. د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ ملي ټیمونه نن په خپلو کې 4 ورځنۍ تمریناتي مسابقه کوي. د هند په لکنو کې دغه مسابقه د افغانستان په وخت سهار 8 بجې پیلېږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نن د افغانستان او د ویسټ انډیز د کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ سر ورځنی تمناتي لوبه ترسره کیږي. دغه لوبه تمناتي لوبه ده او سره څنګه له دې وروسته د افغانستان په کوربه توپ سره د افغانستان او د ویسټ انډیز د کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ په ویشتم د نومبر یا ورځنی ټیسټ لوبه پیلي او د ډسمبر تر لومړۍ نیټې به دوام وکړي.
د هند په لکنو کې د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ درې 50 اوره او درې 40 اوره مسابقې هم شوې. د 50 اوره مسابقو لړۍ ویسټ انډیز خو د 40 اوره مسابقو لړۍ افغانستان ګټلې ده. د قطر د فوټبال ملي ټیم پرون د افغانستان ټیم ته یو د 0 په وړاندې ماتې ورکړه. دغه سیالي نړیوال او د آسیایي هیوادونو جام ته د لار موندنې لپاره د مسابقو په لړ کې وشوه. مسابقه تېره شپه د تاجکستان د پلازمېنې دوشنبې په مرکزي سټډیوم کې وشوه. افغانستان په خپل ګروپ کې د 2022 کال نړیوال جام او په 2023 د کال کې د آسیایي هیوادونو جام ته د لار موندنې لپاره په دریم کتار کې دی. له بنګلاديش څخه افغانستان لوبه ګټلې، له هند سره مساوي شوې، خو د قطر او عمان په وړاندې ماته خوړلې ده. د اوکراین په چارو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت شورا یو متخصص وایي درې وارې د اوکراین د دفاع وزارت د څوکۍ وړاندیز ورته شوی. ډګرمن الکساندر وینمن د استازو جرګې ته چې ډیموکراټان پکې اکثریت دي دا خبره کړې ده. دا استماعي غونډه د ولسمشر ټرمپ د استیضا په تړاو رابلل شوې وه. د وینمن دغه څرګندونه چې د شاهدۍ ورکولو پر مهال کړي جمهوري غوښتونکو هڅه وکړه چې هغه له پامه وغورځوي. الکساندر وینمن چې په اوکراین کې زیږېدلی استماع غونډې ته وویل کله چې د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره له امریکایي پلاوي سره کیف ته تللی و. د اوکراین د ملي امنیت ادارې مشر ورته د دفاع وزارت د څوکۍ وړاندیز وکړ.
نما غوښتنه وشوه چې پر دې غور وکړم چې آیا غواړم د اوکراین د دفاع وزیر سم، خو ما ونه منله. دا ډېره خندونکې ده که د امریکا د پوځ یو ټیټ رتبه جنرال ته د داسې مهمې څوکۍ پیشنهاد کیږي.
د استیضا په تړاو په استماع غونډه کې پر دې خبرې کېږي چې آیا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اوکراین ته د پوځي مرستو په بدل کې له اوکراین څخه د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن په اړه د تحقیقاتو په غوښتنې سره له خپل موقف څخه ناوړه استفاده کړې کنه. جو بایدن د امریکا د 2020 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند یو کاندید دی. او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي کیف تیار دی د راتلونکې میاشتې په غونډه کې یو معقول جوړ جوړی ومني. په پام کې ده د اوکراین په ختیځ کې د 15 کلنې خونړۍ شخړې په اړه د نورماندي د پروسې د مذاکراتو پر مهال خبرې وشوې. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر ویډیم پرستایکو پرون په کیف کې په یوه خبري کانفرانس کې چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس هم پکې حاضر و خبرلان ته وویل د نورماندي غونډې ته په پرانیستو نظریاتو او پرانیستي ذهن سره ورځي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا وزین نور خبرونه غواړي به هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې پراپرونو کې به اورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او په واشنگټن کې د افغانستان سفیر ویلي په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د خوشي کېدو په بدل کې د طالبانو د درې بندیانو خوشي کېدل به په دې هیواد کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې له بهیر سره مرسته وکړي.
زه فکر کوم چې د بندیانو تبادله په ټوله کې کولای شي چې د جګړې د اړخونو په ذهنیت کې نرمښت راولي.
افغان ولسمشر پرون وویل ننګرهار کې داعش ډله بشپړه ماته شوې. آیا څنګلوري ولایت کونړ ته دې ډلې خطر نه دی متوجه کړی؟
زه دا منم چې څه خلک به داعشیان به په مختلفو فرعي لارو باندې ننګرهار نه راتښتېدلی اوسي. کونړ ته او په کونړ په جګو نقطو کې لکه چلسو، دیوازلو، باډیل، وټاپور دې منطقو کې.
د کونړ مرستیال والي ګل محمد بیدار سره مو مرکه کړې ده. په اورزګان کې یو شپږ افغان سرتیری شکایت کوي چې له څو میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي ورکړل شوې.
ټکهدار پسې ولاړ سو. موږ ته د ټکهدار راوښي که وزیر صاحب دی، که رئیس دولت دی، که کومندان د امنیه دی، که کاري دی، هر سړی چې دی.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل وایي په ایران کې د وروستیو اعتراضونو له پیله لسلو ډیر کسان وژل شوي. دغه اعتراضونه لا دوام لري. او د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي او اوریدونکو یونی خبرونه مهیروي. مننه چې ازادي رادیو او ری د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالو په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د افغانستان سفیر وایي د بندیانو تبادله کول شي د سولې په خبرو کې اعتماد رامنځته کړي. رویا رحماني دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر او سپینې ماڼۍ د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د خوشي کېدو هرکلی کړی دی. مایک پومپیو د طالبانو له درې بندیانو سره د امریکایي کیوین کینګ او استرالیې تیموتی ویکس تبادله د افغانستان په جګړه کې هیله بخون کې نښې بللې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ویلي چې د دوی درې خوشي شوي غړي انقدر ته رسېدلي دي. صالح محمد صالح نور جزئیات اوروي.
په امریکا کې د افغانستان سفیر وایي د بندیانو تبادله د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په اعتماد جوړونه کې مرسته کوي. میرمن رویا ساده تیر شپه له واشنگټن ډی سي ازادي راډیو ته وویل د سولې په پروسو کې اعتماد مهم رول لري.
مسئله تبادله
زندانیان د بندیانو د تبادله مسئله معمولا له داسې مفاهیم وي او داسې موضوع ده چې په اعتماد جوړونې کې مرسته کوي. د سولې پروسه اعتماد ته اړتیا لري. اعتماد هغه وخت جوړیږي چې دواړه لوري په خبرو کې ثبات ولري او د یو بل تعهد ومني. تر دې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د 35 کلن امریکایي کیوین کینګ او 50 کلن استرالیایي ویکس خوشی کېدل مهم پرمختګ وباله. مایک پومپیو تیر شپه په یوه اعلامیه کې زیاته کړې دا چې طالبانو څرګنده کړې چې دغه دوه استادان د ښه نیت له مخې خوشی کوي امریکایي هرکلی کوي. شغلی پومپیو د طالبانو لخوا د لسو افغان سرتیرو د خوشی کېدو او د افغانستان د حکومت لخوا د دریو طالب بندیانو د خوشی کېدو د هرکلی ترڅنګ ویلي د دوغو کسانو خوشی کېدل هیله بخښونکې نه شي دي چې بل اخر به ډیر ژر د افغانستان 40 کلنه جګړه د سیاسي توافق لاره پای عمومي. سپینې ماڼۍ هم پرون په ویلامه کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي سیکرټری میرمن سټیفانی ګریش هم په ویلامه کې د افغانستان د حکومت د اقداماتو مننه کړې چې د شراکت پر رڼا کې د دوغو دوو برمته سویو استادانو خوشی کېدو ته زمینه برابره کړه. د طالبانو یوې سرچینې اسوشیټ پریس خبری اجنس ته ویلي چې دغه برمته سوي استادان پرون د زابل ولایت په نوبهار ولسوالۍ کې خوشی سوي دي. کینګ او ویکس د 2018 میلادي کال په اگست میاشت کې په کابل کې تښتول سوي وو. ولسمشر محمد اشرف غنی د لړم یا قرب پر 21مه د دوغو دوو استادانو د ازادي په بدل کې د حقانی شبکې د درویو غړو انس حقانی، مالی خان او حافظ عبدالرشید د خوشی کېدو اعلان وکړ. دغه تبادله څو ورځې وځنډېده تر هغه چې پرون دواړو لوریو د هغې د بشپړېدو خبره تایید کړ. حقانی شبکه د طالبانو د ډلې هغه افراطي څنګه ده چې په افغانستان کې په ډیرو خونړیو حملو کې دخیله ګڼل کیږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون په ټویټر کې لیکلي چې د دوی درې غړي انس حقانی، مالی خان او عبدالرشید تر خوشی کېدو وروسته قطر ته رسیدلی دي. د طالبانو بل ویان ذبیح الله مجاهد دغې تبادلې ته په پام سره په ویلامیا کې ویلي دا ټولې کړنې د ښه نیت او اعتماد جوړونې لپاره ښه پرمختګ دی چې د سولې له بهیر سره مرسته کولی سي. د سیاسي مسایلو تحلیلګر محمد شفیق امین په دې باور دی چې د بندیانو تبادله کولی سي بین الافغاني خبرو ته لار پرانیزي.
زه فکر کوم چې د بندیانو تبادله په ټوله کې کولی شي چې د جګړې د اړخونو په ذهنیت کې نرمښت راولي او غدی غچ اخیستنې کوم فکر چې د جګړې د اړخونو په ذهنیت باندې حاکم دی هغه تر یو حده نرم کی. د باور جوړونې فضا به تر یو حده پورې رامنځته شي او کېدای شي چې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره لار خلاصه کړي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د طالبانو درې مهم غړي د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ مذاکرو د پایل په نیت په مشروط ډول خوشی کوي. بلخو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پرون د سولې د احتمالي بین الافغاني مذاکرو د پایل په تړاو په ویلامه کې ویلي که د سولې په خبرو کې د بشري حقوقو اساسات له پامه وغورځول سي د سولې راتلونکي سبب کیږي نه. د دغه کمیسیون مطبوعاتي مسول ذبیح الله فرهنگ پرون ازادي راډیو ته وویل هغه حیات چې د دوړو لوریو لخوا د بین الافغاني مذاکرو لپاره تشکیلیږي باید مدني ټولنه، رسنۍ او تر ټولو مهمه دا چې شزی پکې ونډه ولري. دا سیاستازي دی چې وکولې سي د ټولو افغانانو استازیتوب وکړي. دویم ټکی چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ته زیات اهمیت لري دا دی چې د جګړې د قربانیانو مسله دې هیره نسی. هغه ځینمن سیوی کسان چې د تیرو کلونو په جګړو کې قرباني ورکړي او ستونزې ګاللې دوړ لوري باید د هغوی مدني غوښتنې هم په پام کې ونیسي. د سولې هغه مذاکرې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ روانې وي په سپتمبر میاشت کې لغوه شوې.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د خبرې وروسته له هغې لغوه کړې چې وسله‌والو طالبانو په کابل کې د هغې حملې مسؤلیت واخیست چې د یوه امریکایي سرتیري په ګډون پکې 12 کسان ووژل شول. خو د افغانستان حکومت اوس په چین کې بین الافغاني مذاکرو ته خوشبيني څرګندوي. جمهوری ریاست وی په دغه خبرو کې د برخې اخیستو لپاره د دوی د هیئت لست په نهایي کې دوه دي چې د سیاسي ګوندونو مدني ټولنې او ملي شورا استازي پکې شامل دي. تر اوسه دقیقه معلومه نه ده چې په چین کې به دغه خبرې کله پیلېږي. خو د ملي امنیت سلاکار حمدالله مهیب مخکې ویلي وو چې دغه غونډه به د افغانستان د ولسمشري انتخاباتو د پایلو تر اعلان وروسته جوړه سي. وسله‌والو طالبانو د افغانستان له حکومت سره د سولې له مخامخ خبرو انکار کړی دی. د لا څرګنده نه ده چې د بندیانو وروستۍ تبادله به څومره وکولی سي د سولې د بین الافغاني خبرو پایل ته زمینه برابره کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي دې ته په پام سره چې په تیرو څو ورځو کې د کابل په ګډون په افغانستان کې شخړې کمې شوې، دغه نوی پرمختګ هم د بین الافغاني خبرو د بریالیتوب لپاره هیله زیاتوي. پومپیو ویلي متحده ایالات چمتو دی چې د دې بهیر ملاتړ وکړي. امریکا له طالبانو سره له نه پړاو خبرو وروسته دې ته نږدې شوې وه چې د سولې یو موافقه لاسلیک کړي، خو ولسمشر ډونالد ترامپ د سولې دغه پروسه په 13 سپتمبر میاشت کې په کابل کې د طالبانو له یو برید وروسته لغوه کړه. دا ځل چین د بین الافغاني خبرو کوربتوب ته تیاری نیسي. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت چارواکو ویلي چې په دې خبرو کې چې په پام کې ده د چین په پلازمېنه پیکینګ کې وشي د یو پلاوي د غړو لیست نهایي کړی دی. طالبانو له دې مخکې په دې غونډه کې چې تر اوسه یې دقیقه نیټه نه ده معلومه د ګډون لپاره تیاری ښودلی و. په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون دوه استادان امریکایي کیوین کینګ او استرالیایي تیموتی ویکس چې د 2016 کال په اګست میاشت کې طالبانو له کابله تښتولي وو، پرون د انساقانی او د طالبانو د دو نورو غړو د خوشي کېدو په بدل کې طالبانو د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې چې له پاکستان سره ګډه پوله لري خوشي کړل.
شه ټول ملت اور په ګټه کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ده آزادی رادیو.
سبا د ازادۍ په څپو کې اونیز پروګرام ورده ایم پی ډی پروګرام کې بیا هم په افغانستان کې د بندیانو وروستۍ تبادلې ته په پام سره د سولې پر روان بهیر خبرې کوو چې دغه وروستۍ تبادله به څومره د سولې د بهیر له ګډون کېدو سره مرسته وکړي. ازادي راډیو اوري هره ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوو. د کونړ چارواکي وایي په دې ولایت کې د داعش په نوم وسلوال کوم جدي ګواښ نشي پېښولی. د افغانستان ولسمشر اشرف غني پرون د کونړ په څنګلوري ننګرهار ولایت په مرکز البته جلال آباد کې وویل په ننګرهار کې داعش ډله بشپړ ډول ماته شوې ده. خو په ولسي جرګه کې د کونړ د خلکو استازي نعمت الله کریاب پرون ازادي راډیو ته وویل چې د داعش ډلې وسلوالو د کونړ په ځینو ولسوالیو کې امنیتي خطر رامنځته کړی. سلیم محمد صالح د کونړ له مرستیال ولی ګل محمد بیدار سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې په کونړ کې د داعش ډلې د وسلوالو تحرکات څومره جدي دي.
تقریبا د شپږو میاشتو نه په دې خوا علاوه له دې نه چې محلي عملیات د داعش او طالب په مقابل کې ولایتي اداره اجرا کوي او لاسته راوړنې هم لري. د طالب او داعش ترمنځ هم جګړې روانې دي او دا جګړې اوس هم دوام پیدا کوي او د داعش نه ډېرې منطقې نیولې هم دي او حتی د دوی هغه عمومي مرکز چې چلس ورته وایي په دغه ځای کې هم داعش ته ډېر تلفات ور اړولي وو او حتی پروګرام داسې و چې دوی د موږ په طرف باندې راشي او تسلیم شي. بیا هم دوی مقاومت وکړه، جګړې د دوی لا دوام لري. دې کې شک نشته. زه دا منم چې څه خلک به داعشیان به په مختلفو فرعي لارو باندې ننګرهار نه راته تختیدل وشي کونال ته او کونال په جګو نقطو کې لکه چلسو دیوازل او باډیل وټاپور دی منطقو کې د ځنګلي منطقې دی ډیر لری دی حکومتي ادنا کو دوی دی ورل دی حکومت غوښتي چې دوی له جنم د فرار په حال کې
بلې خو پتیرو څو میاشتې کې بيدار سب څو څواري د دوی سخت جګړې حمل توي هم له وسلوالو طالبانو سره دوی جګړې کړې وي او هم له افغان ځواکونو سره چې تلفات هم درلودل نو څنګه دوی تاسو یو جدي خطر نه ګڼي
نو په دې نه ګڼو چې په مغه تیرو جګړو کې هم موږ لاس راوړلې درلودلې کله تاسو اورېدلې وي دوه میاشتې مخکې د داعش او طالب یو ډله چې څلوېښت نفر په کې داعش وو یو څلورلس نفر طالبان وو مسلح الثقيله وقشو اسلو سره افغان حکومت ته تسلیم شول او دا بهیر وو سم دوی موږ سره تماس نری لري او کېدای شي په راتلونکي کې یو ښه مراسم په درلودلو سره زیات تعداد دوی موږ ته بیا تسلیم شي نو موږ جدي ګواښ په دې نه ګڼو چې یو خدا ته چې دوی ډېر لري ساحو کې دي په ځنګلونو کې دي چې کله مو موږ عملیات تنظیم کړي دي د دوی په مقابل کې مو اقدام کړی دی دوی ته مو تلفات اړولي دي دوی تښتېدلي دي او اوس خو د طالبو داعش تر منځ هم دا جنجال موجود دی ژمی ده هوا هم یخه ده صرف دوی پټنځایونه ګوري چې صرف ژوندي پاتې شي او پیشرفت کوو د ګواښ د پېښېدو وړ نه دي
بلې څو څوارې شکایتونه سوي دي چې دغه کسان چې ځان د داعش ډلې غړي بولي تر حملو او تحرکاتو وروسته له کرښې څخه بلې غاړې ته اوړي چې بیا افغان ځواکونه نسي کولی چې د دوی په وړاندې اقدامات وکړي دغه مسله څومره تاسو ته یو جدي خطر برېښي
دې کې شک نشته چې د پاکستان سره موږ یو 12 کیلومتره سرحد لرو او دا سرحدونه بعض ځایونو کې سیمه خاردار شته دی بعض منطقې لا تر اوسه پورې سیمه خاردار هم نه لري علاوه له داعش نه نورې تروریستي ډلې لکه جیش محمد او دا نور هم کله اوړي راوړي په مغه منطقو کې موږ سره موږ عملیات کړي دي په ځنګلونو کې دوی له موږ نه ورک شي څو وخت لپاره بلا خراتمن دا په دې مطمئن یم چې دوی اخوا ته وړي اخوا ته بیا مسله کېږي مجهز کېږي او بیا چې کله زموږ ځواکونه ترنه دي خورا شي نو زمینه دې هغه ورته مساعد کېږي بېرته دې خورا وړي خو دوی د افغان حکومت لپاره فعلا ګواښ نه شي کېدلی ځکه چې زموږ اوس 15 ولسوالیو ټولو ته لارې خلاصې دي مکاتب مو فعال دي کلینیکونه مو فعال دي د افغانستان سطح شاید اول یا دویم درجه ولایت کې ښه امنیت لري
د کونل مرستيال ولی ګل محمد بيدارو او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو مللای بشیر دی او شمیر لویدی زو ورسپانو مطالب لوستي او مهم ټکی اوروي
په افغانستان کې د امریکای په هنتون د دوو استادانو په بدل کې د طالب زندانیانو درخوشي کې دوه موضوع د یو شمیر رسنیو پامور اړولې دي د امریکایي کیوین کینګ او استرالیایي تیموتی ویکس درخوشي کې دوه خبر د سې شنبه په ورځ 2 ساعت وروسته له هغه خبر سو چې قطر ته د انس حقانی حاجی مالی خان او حافظ رشید عمری در رسیدو راپور ورکړل سو وال سټریټ جرنال ورسپانه لیکلي حقانی مالی خان او عمری د طالبانو له ترټولو بیرونکې څانګه حقانی شبکې سره اړوند دي هغه شبکې چې امریکا او ملګر ملتونو تروریستي ډله اعلان کړې ده د ورځپاڼې په وینا دا درې کسان د قطر د حکومت په یوه الوتکه کې دوحه ښار ته انتقال شول طالبان په دوحه کې سیاسي دفتر لري آیا د زندانیانو او برمتنی ولسیو مبادله کولای سي د امریکا او طالبانو ترمنځ درېدلې د سولې خبرو په بیرته پیلېدو کې مرسته وکړي د برتانیا په یو پوهنتون کې استاد او څېړونکی او د نړیوال امنیت د مسایلو کارپو عارف سحر د دې سوال په ځواب کې ازادي رادیو ته ویل دا تحول د سولې له بهیر سره هیڅ مرسته نه کوي د د پوینا طالبانو نه یوازې د افغان حکومت پر وړاندې هیڅ نرمښت نه ښکاره کړي بلکې په افغانستان کې پر افغان او نړیوالو ځواکونو حمله زیاتې کړې دي خبریال او افغان سیاسي کارپو سمی یوسفزی بیا ازادي رادیو توایي چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دا پریکړه چې د دوو برانتسیو بهرنیانو په بدل کې درې طالب زندانیان راخوشي کړي د سولې د مذاکراتو لپاره د اعتماد د فضا رامنځته کولو پر لور یو ګام دی نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم د طالب زندانیانو او بهرنیو برمتنیول سوي استادانو د مبادلې موضوع ته پام کړی دی په دې مقاله کې نیویارک ټایمز لیکلي ورسته له هغه چې د 2014 کال په اگست میاشت کې دوه بهرني استادان وتښتول شول د امریکا ځانګړو ځواکونو یې درخوشي کولو هڅه وکړه خو بریالي نسول او دوهم ځل یې د هغوی د ژغورلو عملیات په اپریل میاشت کې وکړل خو هغه هم بې نتیجې پاتې شول مقاله لیکي اوس ولسمشر غنی د درو طالبانو په راخوشي کولو سره خپل تر ټولو قوي شرط وهلی خو ډاډه نه چې آیا دا شرط به د طالبانو د مذاکراتو میز ته پراوستلو سره وګټي کنه مقاله دې خبرې ته اشاره کوي چې ولسمشر غنی له مخکې لا د یو شمیر افغانانو له تورونو سره مخامخ و چې د امریکا تر فشار لاندې د دوو بهرني اتباعو د راخوش کولو موضوع تر نورو موضوعاتو مخکې کړه خو مقاله لیکي چې د راخوش کېدونکو په لیست کې د لسو افغان سرتیرو د نومونو شاملولو خبره شایي دا انتقادونه راکم کړي نیویارک ټایمز لیکلي دا معامله په داسې مهمه سیاسي شیبه کې وسوه چې ښاغلی غنی د ولسمشری د انتخاباتو لاندې سره لاس او ګریوان دی. د انتخاباتو نتایج ځنډیدل او د درغلیو ادعاوې ډېرې دي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل وایي په ایران کې د وروستو اعتراضونو له پایله 106 کسان وژل شوي. دغه سازمان ویلي کره راپورونه ورسېدلي چې ښایي اعتراض کوونکي د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې په ایران کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله جزئیات له سالی محمد صالح اوري.
د جمعې راهیسې د ایران په 27 ښارونو کې اعتراضونه روان دي. په زرګونو کسان د تیلو د بیو د لوړېدو په اعتراض لارو کوڅو ته راوتلي چې د امنیتي ځواکونو له جدي عکس العمل سره مخامخ سوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل پرون سیشن به په یو اعلامیه کې ویلي دوی ته د وررسېدلو کره راپورونو له مخې په 26 ښارونو کې د اعتراضونو پر مهال 106 کسان وژل سوي دي. دغه ادارې اندېښنه ښولې چې د مرګ ژوبل شمیر شایي تر دې لا زیات وي، ځکه چې د دې ادارې په حواله په ځینو راپورونو کې د 200 کسانو د وژل کېدو خبره سوې ده. د بخښنې نړیوال سازمان دغه راز ویلي د شاهدانو د څرګندونو او هغو ویډیوګانو پر اساس چې دوی ارزولي د ایران امنیتي ځواکونه د دنګو ودانیو له بامونو د خلکو پر ډلو ډزې کوي. پرون تر دې اعلامیې مخکې ملګرو ملتونو له تهران څخه وغوښتل چې د سوله ییز اعتراضونو پر مهال د ځواک له کارولو ډډه وکړي او د انټرنیټ پرچاوي ختم کړي. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري ویان روپرت کولویل په جنیوا کې وویل د ځواک کارول د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف کار دی. موږ د نړیوالو معیارونو سرغړونو، په ایران کې د اعتراض کوونکو په وړاندې د فشار کارونې او پر هغوی ډزو ته سخت اندېښمن یو. هغه اعتراضونه چې د جمعې په ورځ پیل سوي او لا هم روان دي، موږ ډېر اندېښمن یو چې له وسلو او مهماتو استفاده په دغه هیواد کې د مرګ ژوبلې سبب سوې ده. خو د ایران چارواکو د 12 کسانو د وژل کېدو راپور ورکړی او وایي چې په دغه شمېر کې اعتراض کوونکي او امنیتي ځواکونه شامل دي. د ایران امنیتي ځواکونه وایي چې د اعتراضونو له پایله تر 600 زیات کسان نیول سوي دي. د تهران د پولیسو قمندان جنرال حسین رحیمی پرون سیشن به وویل چې د اعتراضونو د پراخېدو مخه به ونیول سي. دوی اشرار او د هغو کسانو له ډلې دي چې قانون به یې په وړاندې قاطع چلند کوي. ایرانی چارواکو د اعتراض کوونکو د ځپلو ترڅنګ انټرنیټي او مخابراتي خدمات محدود کړي او په څو شهرونو کې دغه خدمات پرچاو سوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د ایران د حکومت دغه اقدام د اعتراض کوونکو د ځپلو په اړه د اطلاع رسونې د مخنیوي هڅه ګڼلې ده. ایران که څه هم د نړۍ په سطحه د اومه تیلو څلورمه لویه زیرمه لري او د حکومت د سبسایډي له کبله د تیلو بیې په کې تر ټولو ټیټې دي، خو اعتراضونه هغه وخت پیل سول چې حکومت تیره پنجشنبه د پټرولو پر رانیولو نوې سهمیه ولګوله او د تیلو د بیو د زیاتولو اعلان یې وکړ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 93 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدقق لوګر لیکلي چې خدای کول بندیانو تبادله به د سولې په راتلو کې مهم رول ولوبوي. انا ساقانی طالبان سره نږدې اړیکه لري. دغه راز تازه خان سمسور له ننګرهار څخه لیکلي د حکومت او طالبانو د بندیانو تبادله ستایو. امیر خان ایوبی له هلمند لیکلي د طالبانو د بندیانو په مقابل کې باید افغان سرتیری آزاد شي نه خارجي اتباع. عبدالعزیز غالب د هلمند له مارجې ولسوالۍ څخه لیکلي د انس حقانی او نورو بندیانو تبادله به په افغانستان کې یو د بل باور زیات کړي او سوله به انشاءالله تعالی داسې ژر راشي چې افغانان به فکر نه کوي چې دا سوله څه ډول راغله. په دې هیله چې افغانستان د سولې خاوند شي او په افغانستان کې د جګړې له افغانستانه د جګړې ټغر ټول شي. کورمودان چې د موضوع په ارتباط پیغامونه راستوي، پیغامونه هرومرو مرو دلته درته لولو. خو کله پیغامونه زیخت زیات ویل تاسو ټولو مننه. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار لوو بجو د ماښام تر وو بجو خبرونه کوي. د خبرونه دوهمې نیمایي ته نږدې شوي وړاندې د ازادي راډیو د ازادي او اوریدونکو ونیزه خبرونه درته خبرو. خو پر یو لړ نور موضوعاتو هم راپورونه لرو. اوس په افغانستان کې اتنیمې بجې کېدونکي دي. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وایي افغانستان لا هم د ناتو تړون لپاره تر ټولو ستر ماموریت ګڼل کېږي. ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې په یوه خبري کانفرانس کې وویل ناتو په افغانستان او عراق کې د اسلامي دولت ډلې د بیا ټوکېدو په مخنیوي کې مهم رول لوبولی. د کونړ چارواکي وایي په دې ولایت کې د داعش په نوم وسلوال جیتي ګواښ نشي پېښولی. دا خبره د کونړ مرستیال والي ګل محمد بیدار تیر ماښام ازادي راډیو ته وروسته له هغې وکړه چې افغان ولسمشر په څنګلوري ولایت ننګرهار کې داعش ډله ماته وبلله. هغوی ویل چې داعش ډله په دې ولایت کې په بشپړ ډول ماته شوې ده. نږدې دوه درېیمه برخه افغان ماشومان په افغانستان کې روانې جګړې اغېزمن کړي دي. دا خبره په بریتانیا کې میشت سیف د چلدلن مرستندویه موسسې کړې ده. د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ ملي ټیمونه نن په خپلو کې څلور ورځنۍ تمریناتي مسابقه کوي. وبخې دا مسابقه د هند په لکنو کې د افغانستان په وخت نن سهار اته بجې پیل شوې ده. د قطر د فوټبال ملي ټیم پرون د افغانستان ټیم ته د 1-0 په مقابل کې ماته ورکړه. افغانستان په خپل ګروپ کې د 2022 کال نړیوال جام او په 2023 کال کې د آسیایي هیوادونو جام ته د لار موندنې لپاره په دریم کتار کې دی. د اوکراین په چارو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت شورا یو متخصص وایي درې وارې د اوکراین دفاع وزارت د څوکۍ وړاندیز ورته شوی. ډګرمن الکساندر وینمن دا څرګندونې د استازو جرګې هغې غونډې ته کړې چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استعفا په تړاو رابلل شوی و. ورسکان کې یو شمېر افغان سرتېرو له و میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي اخیستي. دغه سرتېري مسؤول چارواکي تورنوي چې د دوی ستونزې ته پام نه کوي. د ارزګان ولایت د امنیې قمنداني چارواکي هم دغه ستونزه مني، خو وایي چې دا ستونزه د مخکني امنیې قمندانانو له وخت څخه ورته په میراث پاتې ده. له ترین کوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت پرې رپورټ لري.
د اورزګان ولایت د خاص اورزګان ولسوالۍ ملي پولیس وایي په دغه ولسوالۍ کې یو نیم کال هغه مهال دند تر سره کړي کله چې د ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو د حملو لامل سکوت نږدې و، خو دوی ورڅخه دفاع وکړه. د دې شمیر څوار لستونو ته رسیږي او سندونه یې هم په لاسونو کې دي. د امنیې قمندانۍ مخې ته راغونډ شوي ادعا کوي چې د اوو میاشتو ماشونه یې لوړ پوړو چارواکو شخصي جیبونو ته اچولي.
موږ په ټکهدار پسې ولاړ شو. موږ ته د ټکهدار او شي که وزیر صاحب دی که رئیس دولت دی که قمندان د امنیه دی که کاري دی هر سړی شدي.
د دغه کسانو له ډلې یو هم د خاص اورزګان ولسوالۍ د امنیې قمندانۍ پخوانی مرستیال سمونیار حمزه وطنوال دی چې اوس د یادو څوار لس پولیسو مسؤول هم دی. دی وای د امنیې قمندانۍ مسؤلینو د دغه څوارلس پولیسو تنخواګانې او عایشه ورڅخه ګرځولې دي.
د څوارلس کسو معاش مې پاته دی د ونیمو میاشتو د عایشې سره. دغه سپاس ته یې راسره کړی. دا قدر ظلم دی چې اوس بیا ته یې خپله وګورئ. دا دی د کوم ځای کې هم غواړي چې زور نه وي زیاتی نه وي در قمندانه پورې تر دغه پورې. احمدالله د الولا زوی او جلیل د زعفران زوی. دغه دی ته یې خپله وګورئ په کوم تاریخ ټپیان شوي دي په څه رقم دند کې ټپیان شوي دي.
50 کلن نظر محمد چې د دغه پولیسو مخې ته ولاړ دي او دوه زامن یې په دغه څوارلس پولیسو کې شامل دي وایي د زامنو د اوو میاشتو ماشونه یې نه دي ورکول شوي.
نو د دولت څه غواړم چې زما د زامنو ماش ما ته راکول شي. عسکري یې کړی دی نو د عسکر ماش غواړم. نو د وطن شي زما زامن ورک به د کور څخه سره ورته ولاړ نن ماش ما ته ولې نه رسېږي.
دا په داسیال کې د چلدې وړاندې هم د اورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې ځینې سرتیرو هم ازادي راډیو ته ویلي و چې ماشونه یې پوره نه ورکول کېږي او د دې په خبره چې لوړ پوړي مشران یې په یوه نوم او بل نوم شخصي جیبونو ته اچوي. د خاص اورزګان د ولسوالۍ دغه څوارلس پولیس وایي که یې حقوق ورنه کول سي لاریونه نه به وکړي او یا به هم د وسلوالو طالبانو لیکو ته لاړ سي. د اورزګان ولایت امنیه قمندان محمد خطاب خنجري هم د دغه سرتیرو ستونزې تاییدوي. خو وایي د دوی ماشونه د مخکینی مسؤلینو په وخت کې نادرکه سوي دي. دی وایي نه یوازې د دوی بلکې د یو شمېر نورو سرتیرو ماشونه هم پاتې دي چې هغوی ته به هم ورکول سي.
نهی درست که این موضوع اینمی شما یاد کردین دیگه. قبلا
دغه کسانو چې دا موضوع ساس سره شریک کړی دی اوس یوازې ستاسو سره شریک کړی دی، تر اوسه پورې ماته نه دی راغلی دغه ډول کسان. هو زه د دغسې کسانو په حالات خبر یم، له دوی څخه ماش ګرځول سوی دی، خو دوی تر اوسه پورې ماته عریضه نه ده کړې. که دوی چیرې راسي عریضه وکړي، زه انشاءالله د دوی سره مرسته کوم او د دوی دغه حقوق به ورواخلم. هغه که هر څوک وي د قانون منګولو ته به یې وسپارم. شاغلی خنجری دا هم ویل چې د پولیسو دغه ستونزه او دې ته ورته نورې ستونزې به هم وڅېړل سي او ډېر ژر به یې د هوارولو لپاره اقدام وکړي. شریف الله شرافات، ازادي راډیو، اروزګان.
په اروزګان کې یو شمېر افغان سرتېرو د شکایتونو په باب مو واورېدل چې وایي له اوو میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي ورکړل شوي. په غزني کې بیا د ډېرو هغو سرتېرو چې په جګړو کې وژل شوي مېرمنې خیرات راټولوي. له غزني د ازادي راډیو خبریال وایي چې دغه کورنۍ ځکه دې کار ته مجبوره شوي چې بله لاره چاره نه لري. حبیب الرحمن تاثیر پرې رپورټ لري.
د غزنی ښار په منځ کې د بزازی او سبزی پروشي سړک تر منځ د تیر سوي دریا پر سر پر وسپنیز پل ډیری وخت په شنو چادریو کې نغښتې یو شمېر مېرمنې ناستې وي چې تیریدونکو کسانو ته د خیرات غوښتلو لاس غځوي. دوی د دریاب د خړو اوبو د شڼهار او شور تر څنګ خلکو ته خپلې ستونزې بیانوي او وایي کونډه یمه واړه یتیمان را پاته دي.
یو بل نه راباندې مهربانه شي، یو د بل له خوره ډوډۍ را کړه چې په هغو باندې ناست دی.
کله په خپله وزم چې چاته مې لاس نیولی یا دا کوچنیان مې چاته سوال کوي.
د دې تر څنګ د ښار په ډیری سیمو کې هم دغه کونډو خپل تنکي ماشومان مخ ته کېنولي وي او د خلکو لاس ته ګوري. د دوی ډیری برخه هغه مېرمنې دي چې مېړونه یې د سرتېرو په لیکو کې وژل سوي دي. پروانه د خواجالي سړک تر څنګ په یو خټین او نړېدلې کور کې له خپلو پنځو ماشومانو سره ژوند کوي. دا وایي مېړه یې پولیس و چې دوه کاله وړاندې ووژل سو، اوس یې د خلکو خیراتونو او صدقو ته سترګې نیولې دي. دولت ورسره د یوې ټکې مرسته هم نه ده کړې.
له دغو عیالو سره مې یو زوی مې ګونګی دی، دا نور کوچنیان ډېر ګزارم دا داسې ستا لاړ شم فکر کوم ماښام راځم سوال کوم نور ولا په کور کې شی لرو دا درې څلور ورځې کېږي بېخي وړو لا نه لرو تا ریجې مې په هر وخت هم صورت شوې دی نه کومک را سره کړی نه هم شاید دې لیدې هېڅ یې نه دې تل سړی مې پښې ولکوبانې ورته شهید شو.
د پروانې پرنګ فاطمه هم د غزنی ښار ته څیرمه په پښتون آباد سیمه کې د یوې زړې ادیرې تر څنګ په یوه وړه خټینه خونه کې له خپلو دوو وړو ماشومانو سره اوسي. دا وایي مېړه یې څلور کاله وړاندې په پولیسو کې خپل ژوند له لاسه ورکړ، کله په خپله او کله بیا خپل ماشومان په خیرات ټولولو پسې لېږي.
وروره عثمان تومبات دغه سړی په پولیسو کې شهید شوی. اوس تلی هم د تربترۍ چې راغلی دلته هم دوه نښه نهسته چې وي، خو یا کله په خپله وزم چې چاته مې لاس نیولی یا دا کوچنیان مې چاته سوال کوي. دوه نښه نه لرو چې راوایي، خو یا یې وخورو یا یې واغوندو یا یې کرایه.
دا یوازې پروانه او فاطمه نه دي چې ګداګیری کوي، بلکې په غزنی کې د سلګونو وژل سوو سرتېرو کونډې خیرات ټولولو ته اړ سوي دي. دا غزنی محلي چارواکي بیا ډار ورکوي چې تر دې وړاندې هم د وژل سوو سرتېرو د کورنیو ټولې اړینې او جایزې اړتیاوې ورپوره کړې دي. والي وحیدالله کریمزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
هغه څوک چې د مسله وقوع په لیکو کې په شهادت رسي یا زخمي کېږي، په اوله قدمه کې کوم هغه څه چې د دوی حق او حقوق په قانون کې تثبیت شوي دي د طرز العمل د مخې دوی ته په خپل وخت باندې سپارل کېږي. په دومه قدمه کې موږ همیشه کوشش کړی چې د هغه امکاناتو څه چې موږ په اختیار کې دي یا د موږ سره کوم خوراکي و د غیر خوراکي توکم وروسته موږ وخت په وخت د دغو ورثو سره کوو، او هغه څه چې د موږ وروسته کار لاندې دي انشاءالله تر ډېره هر کار مخ ته تللی دي. موږ کوشش کوو چې دوی ته د سرپناه هم برابر کړو.
دا چې دغه مېرمنو ډیری برخه یې ځواني او یا هم نوی واده سوی ناوې دي، نو ځینې د نظر خاوندان په دې باور دي که یې غم ونه خوړل سي ناورین به رامنځته سي. مدني فعال عبدالمجید جلان وایي،
که د دوی غم ونه خوړل سي خدای مکړه اخلاقي فساد ته به زمینه برابر سي، د دوی اولادونه به د مخالفینو اړیکو ته ولاړ سي او د خلکو په دولت باندې باور بېخي کم سي، نور به خپل وروڼه یا زامن د سرتېرو اړیکو ته ناسب وي. نو دا خپله یوه ستونزه ده.
دغه مېرمنې د دولت تر څنګ له ملي سوداګرو او شتمنو خلکو څخه هم د مرستې او لاسنیوي غوښتنه کوي.
و امریدل چې په غزنی کې د ډیرو هغو سرتیرو کونډې چې په جګړو کې وژل شوي دې ته اړ شوي چې خیرات راټول کړي، ځکه چې بله لار نه لري او ورسره لازمې مرستې هم نه دي شوي. ازادي راډیو اوري د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خپرونې کوو او اوس هم د ازادي راډیو اونیزه خپرونه ازادي او اورېدونکي خبرېدو ته چمتو ده.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم، هیله ده چې جوړ روغ اوسئ. زه فریبا ظاهر مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. په دې اونۍ کې غواړم تر ډیره د افغانستان د معلولینو او شهداو د ورثو ستونزې راپورته کړو، پر هغو باندې د مسؤلینو مرکه دروړو. د خبرونې په ترڅ کې به نور پیغامونه هم ولرو، البته که وخت وو، خو په سر کې غواړم چې د یو شمېر هغو دوستانو پیغامونه ګر سره واورو چې دوی د معلولینو پاستازیتوب مشته زنګ والی دی او خپل ستونزې را سره شریکې کړې دي. ورپسې به د معلولینو او شهیدانو په چارو کې د دولت وزارت له مرستیالې جمیلې نورستانۍ مرکه وروي چې د همدې معلولینو پر ستونزو باندې را سره غږېدلې او دا چې کومې لاسته راوړنې لري. نور منځنډو مرزو په سر کې زموږ د دوستانو پیغامونه ته.
سلام علیکم، ما د بادغیس ولایت د بالامرغاز ولسوالۍ د جوخوجي د کلي نه اړیکه نیولې وروره. زموږ مشکل دغه دی چې زر کاسک مایدین یو، دغه مایدین ته تر اوسه پورې دا 2 کاله کېږي کتابچې ورکړې، تنخواه یې نه ورکړي، زموږ غږ دی تر لوړ مکانه پورې ورسېږي. وسلام.
ہلو، زه کرن جان سرحدی خصوصات مزاحمت در کوم از دای رادیو لوری او پیغام پر اقدام دلتا د شهیدان او مریدینو او تنخه ماشونه د 2 کال کیږي جنود جمع ټول خلق ضرورت لري، غریب خلق دی په تنخه جمع کیږي نه شهیدان او مریدینو ورساو تا موږ داخله کوو د تاسو د رادیو د طریقه د اشرف غنی او د مربوطه اورګانونو نه چې د خوست او بلکې د ټول افغانستان ولایتو شهیدانو مریدینو ورساو ته معاشات زر جمع شي په درناوي. السلام علیکم.
هلو، السلام علیکم، ازادي راډیو ته پیغام پریږم. امید یم د چوپریار د ولسوالۍ مربوط یو معلول یم، کار او ټولنیزو چارو ریاست نه غواړم چې دا د معلولینو او د شهیدانو د یتیمانو هغه ماشونه یو کال په بل کال مه ورګډوئ، په وخت په وخت یې ته ولا کوئ، په خوارانو ډېر سختې تکلیفونه تېرېږي. معلول د چوپریار د ولسوالۍ په مخم خه.
السلام علیکم، د کونړ ولایت د چپې درې ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما نوم عبادالله دی، په خپله په سترګو معیبه یم او شپږ نوي کې مې کتابچه ساده کړې ده، خو تر اوسه پورې ما د بانک کارت نه دی اخیستی. نو تاسو څخه دا هیله لرم چې زما د آواز لور مخامخه ته ورسوئ. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلام وړاندې کوم. السلام علیکم.
بلی، السلام علیکم، زه د کندهار ولایت څخه تاسو دا پیغام پیژم چې هیله کوم په ډېر زړه سره چې د ازادي راډیو دا زما پیغام راته نشر کړي. زه یو معلول کس یم، ورور عیالونه راپسې دي، دا زموږ ماشونه دا دي پروش کال د تېر کال په حمل کې متاوله شوي دي، اوس دا بل کال راورسېدي. تر اوسه پورې زموږ والي صاحب زموږ مشران موږ ته توجه نه کوي. هیله کوم چې دا زموږ پیغام ته سره راته نشر کړي. په حمل کې راول کېدلې، اوس دا بل کال راورسېدي. زموږ په ماشو باندې که د دوی شکېږي خو ټوله د مړي کې را دي. زموږ ماشومان او ښځې او کوچنیان د مړي کې چې موږ د دوی سرپرستي د لاسه ورکوو، که نه وي خو دا زموږ ماشونه دي راته والا کې په ډېره هیله سره کوي. السلام علیکم.
ما دې ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو سلام ورکړي. احمد الله رحمت دې کټوال نه په تماس کې وایم. زه باندې ته دا پیغام پیدم چې باید چې دا دې مایدین توپیر سوروي چې دا مایدین درې رقم څلور رقم مایدین دي. مایدین یو رقم یې چې ټول پلځې خالي غړی سر ژوندی یا یو رقم یې په ملا کې ملای ماته پښې مړې، یو رقم یې بیا ورور جانه پښې ماجې ماته نور جوړې بله پښې کار ماشي ټول راي او ماشي څنګه سره شپته زر کوي باید دا ډېر چې ماي په یو ته باید لږ ډېر ورکي او ماي بن او ماس باید چې زیات چې ماي بن ډېر غریب طبقه ده عسکر هم زیات چې عسکر وطن ساتي او کورونه ورکي خپلې ځمکې ورکي چای ورکي یو څه خو دی وکړي مهاجر ورته دې هم ورکړي دا دور روپۍ راځي دا په کومه لار باندې په سلام په احترام
وعلیکم سلام وروره ستاسو نو د ټول دوستان څخه مننه چې موږ ته پیغامونه رسولي وو اوس په د معلولینو او شهیدانو په چارو کې د دولت وزارت له مرستیالي جمیلې نورستانۍ سره مرکه په ګډه وورو د مرکز ما همکار نسیم شفق کړی ده
اوس مهال په افغانستان کې په خاص ډول د معلولینو وضعیت څنګه دی او دغه راز د شهدا او د ورسو
ډېره زیاته مننه په مجموع کې په افغانستان کې د شهدا او معلولینو وضعیت به نه وایم چې ډېر ښه دی خو تر یو حده پورې موږ تلاش کړی دی چې دې وضعیت ته بدلون راوړو یا تغییر به ورکو د خپل هڅه به کوو ځکه زموږ ادارې اوس فیل شوي دي او ځینې برنامې او پالیسیګانې موږ لرو چې دغه برنامې زموږ د دې هیله لرو چې په دغه د دې تطبیق په پروسه کې په کولو سره په اداره کې بدلون راسي
په ډېرو ادارو کې د فساد او د کاغذ پرانۍ بحث کیږي ستاسو په وزارت کې دا موضوع څه ده هدف مې د وزارت څخه نیوز ده نه د ستاسو د وزارت په چوکاټ کې نه ټول افغانستان کې ولایتونو کې هم تاسو برخې لري او ادارې لري
بالکل ټول کوم برنامې چې موږ طرح کوو په مرکز کې هغه تطبیق کوو په ټول ولایت کې ځکه شهدا او معلولین یعنی وزارت دولت د امور شهدا او معلولین یوازنی کابل نه ده یعنی کوم اصلاحات ریفورم او برنامې چې موږ طرح کوو ټول افغانستان د پاره ده یعنی تطبیق کوو په ټول افغانستان کې په مرکز کې موږ د دې لپاره چې اصلاحات راشي ځینې نوې برنامې چې موږ طرح کړې دي پالیسیګانې دي برنامې دي هغه په ولایت کې موږ تطبیق کوو او عملا موږ په کابل کې کار شروع کړی دي چې علني کار کوو اوس د دې لپاره چې وخت ضایع نشي مثلا یو کس چې اوس مراجعه کوي په لس دقیقو یا شل دقیقو زیادهغې کار ټول خلاصیږي یعنی کاغذ پرانی مسلې یعنی غستی پونه ټول لنډه شوي دي زموږ رئیس عامر مامور مدیر زخپله ټول په هغه یو تالار کې کار کوو مراجعین چې راځي عرایضه اخیستل کیږي کار په شل دقیقو نه خونسي یعنی پروسس کوته شوي دي عین مسلې موږ په ولایت کې اگر چې زموږ ادارې اوس بیل شوي دي په ولایت کې ځینې نور ستونزې موجود دي زموږ تشکیل دي وړو کې شوي دي یعنی پخوانی کسان چې اوس کوم موینیت اوس وزارت شوي دي او ځینې کسان هم د غزاینه یعنی زموږ درې سلور بخش دي درې او سلور کس پاتې دي بیا هم کوم برنامه چې موږ لرو البته موږ بل مقصد استخدام کړی دي د پاره چې کار په نورست پاتې نشي یعنی ورسو ته رسیدګي وشي زموږ خپل همکاران دلته د نظارت برخې همکاران او نور زموږ داخلي تفتیش ټول ولایتونو ته سفر کوي کوم راهنمایي او کوم برنامه چې موږ په کابل کې لرو البته په ولایتونو کې هغه ته هدایت ورکوي راهنمایي کوي او کارونه مختور
یو شمیر معلولین په کابل ښار کې په خاص ډول په ځینو نور ولایتونو کې همسته دوی په سړکونو باندې کار کوي په ډیر بیان جدي وضعیت کې دي او کله چې پښتنه تر کېږي چې ولې هغه وایي چې موږ مجبور یو آیا دوی لپاره هم د کارمندنې یعنی د یو ښه کار د پیدا کولو لپاره سپتام شوه
بالکل موږ د دې لپاره چې په ټول برخو کې یعنی عمومي شکل د معلولینو د ژوند په وضعیت کې تغییر راوړو موږ د 15 وزارتونو سره تفاهمنامې امضا کړې دي چې هر یو خپل مسؤلیت ادا وکړي یوازې د وزارت دولت امور شهدا او معلولین نشه کولی چې دا ټول هغه سهولتونه او برنامې چې معلولین لپاره دي تطبیق وکړي یعنی هر یو بخش چې خپل مسؤلیت واخلي همدغه مسلې چې اوس تاسو یې کوم ستونزه چې معلولین لپاره موجوده هغه مرفوع کیږي که صحت عامه صحت د صحت په برخه کې وزارت تحصیلات عالی مثلا د عامه تحصیل لپاره همدست شریابی هیو انکشاف دهات که سهولتین ایجاد وکړي او بالاخره کمیسیون اصلاحات اداری د استخدام مسله یا کاریابی مسله چې تاسو ویل تا په قانون کې مونږ راوړی چې معلولین لپاره څومره اهمیت به ورکړي او دغه هغه توانایي او استعداد په نظر او کوم تخفیف چې دوی ته ورکول کیږي کوم فیصدی به وي چې دوی استخدام وشي هغه د کسان لپاره چې دوی درس ویلي دي او تحصیل لري نور کسان چې درس نه لري او تحصیل نه دي کړی دوی لپاره چې آزاد په شغل لري یعنی حرفه لري دوی لپاره مونږ یو بخش لرو چې آموزش حرفه ده البته مونږ یو میاشتې مخکې مونږ د شپږ میاشتنی برنامې زموږ کلاس شو چې تقریبا دلته 300 معلولین لپاره چې دوی حرفه زده کړی وي او ټولګیتونه چې ابتدایي یو وروکي دوکان دوی ځان د لپاره کول شي چې جوړو کې په مختلف برخونو کې مثلا د موبایل ترمیم و مثلا خیاطی لاین دوانی آبرسانی نور تلویزیون جوړول او برق دی مختلف بخشونو کې دوی ترننګ یعنی آموزش واخیستل د شپږ میاشتو لپاره او غو ابتدایي وسایل دوی ته ورکول شو. دا خپل ټول کورونه دي چې دوی ته سهولت ایجادوي چې دوی یو پیشه یا حرفه ځان ته جوړ کړي او روزي حلال ځان ته پیدا کړي.
او آیا د افغانستان په سطح تاسو د معلولینو کوم شمیره لري چې څومره معلول لرو او د شهدا او ورثه او دوی ته د میاشتې په څه مقدار پیسې ورکول کیږي د ماشو توګه؟
په مجموع کې 300,000 بله اندري لکه معلول او شهید دي. معلولین مکمل ټول ده امسال اینا همگی تنخواه خدا گرفتن
طول
فلماشون اخیستی دی او دو شهدا و چون پا دو استیپ که دوی تا تنخواه ورگو یا نظامی برخدی چه اقوی مستقیم نخفل طول تنخواهگان اخیستی دی او ده تیر کال پیسی چه دوی پاتی دی مونگ رئیس جمهور تا پیشنهاد کردی اقوی وزارت مالی سر مونگ خبری کردی دوی مونگ سرجمنی کردی چه در قوس پوری مونگ انشالله مونگ تا با بودجی ورکویزه که ده تیر کالونو مسئولیت پا مونگ نوزه کنز مونگ یو کالی کیگی ده پخوانی ستونزی هم مونگ تلاش که و دازه مونگ مسئولیتی حتی رئیس جمهور سره ریاست اجرایه سره طول سره مونگ به تماس که پیشنهادون مونگ لگیلی دی چه هر سم را زر کی گی مونگ دغا پیسی کم چه دوی تنخواگانی دی مونگ تا پیسی یا بودجی را کی او مونگ دوی تا بورکو کن.
د خیالی معلولین پاره هم کله کله خبری کیږي از این خلک مطرح کیږي کله کله پرسنای کی مطرح کیږي. آیا مون خیالی معلول لرو کلرو پسش میر کی چیرته آیا سیړنم کړي برسیم کړي کنه؟
نه خیر د معلولینو په برخه کې اصلا خیالی معلول نشته ځکه کیدای شي چې په کله چې یو کس معلول کیږي هغه کمیټه صحیح ده الته راج کیږي د دې معلولیت درجه تثبیت کیږي کیدای شي په تثبیت د درجه کې مثلا یو کس 10% د غلری لسرند معلولیت لري یو کس 40% یو کس 50 یو کس هم 80 دغه کې شاید تفاوت راسي. حال دا چې دوی چې یو کس هیڅ ستانه معلول نشته د ستونزه بالکل د معلولیت په برخه کې زدا بخی ردوم اصلا د سې څوک نشته چې معلول نوي او دلته خیالي کار تخصلی وي.
د تاسو د تشکیل لوی دو سره نه کله چې دغه معینیت په وزارت باندې بدل سه ستاسو په کارونو کې خواله راغلی کنه دا یو او بل آیا لازم بودیجه چې تاسو ته په کار ده لری کله هم مشکل لري په دې برخه کې؟
کله چې زمونږ اداره دغه شوی دی بل شوی دی هغه تشکیل چې مونږه ضرورت لري تر اوسه مونږ ته ورکړ شوی نه دی یعنی مونږ په تشکیل باندې کار کړی دی ځکه یو معینیت زمونږ اوس نوی جوړ شوی دی نظامی معینیت د دې تشکیل تر اوسه یو کس هم نشته. هغه په خوانی تشکیل چې معینیت تشکیل وو په هغه تشکیل کې مونږ ډیر کارونه کړی دی دا زنوایم چې زه د دې ادارې مسؤل یم یعنی زه به وایم چې مونږ ډیر کار کړی دی از خپل تعریف کوم نه کوم کار چې په دغه نوی سر کار شوی دی دا شاید چې په 15 کال مخکې دومره کار نه و شوی چې اوس سر کار شوی دی خو مونږ دا بسنده نه منو یعنی دا کارونه مونږ په دې تکانه کوو چې دومره بس دی نه اوس مونږ ځان د سیګنو چې په اولنې استیپ کې مونږ قرار لرو باید ډیر هلې ځلې وکړو تلاش وکړو تر څو چې هغه اصلي هدف چې مونږ ټارګټ تعین کړی دی هغه ته به ځان ورسو. یو مسله او کوم بودیجې چې مونږ پیشنهاد کړی متاسفانه وزارت مالی مونږ 28 میلیارډ پیشنهاد کړی وو مونږ ته 2 میلیارډ ورکړی دی. تاسو دا تفاوت وګورئ مونږ د تیر کال درې سلور کال مخکې مونږ قرضداریانی پاتې دي شهدا او معلولین او حقوق پاتې دي متاسفانه مونږ ته 2 میلیارډ ورکړی دی تر څو چې دولت مونږ ته بودیجې ورنکړي زمونږ هغه خدمات کوم خدمات چې مونږ ارائه کوو یعنی اولنۍ مرحله اولنۍ استیپ چې هغه حقوق دي یا ماج دي مونږ چې ورنکړو نور کارونه خو خپل ځای کې پاتې کیږي خو مونږ هلې ځلې ډیر زیات کړی دي دستاور دی لپاره مو زیات دي چې مونږ نور مؤسسات سره همکاري لرو او د نور زیربط مراجع نه مونږ کومک غوښتل دي او هغه مونږ سره همکاري کړی دي ځونی نور مونږ د انکشاف مهارتونه او نور د بیزیستی یعنی او نور کارونه چې مونږ کړی دي یوازې د دولت بودیجې یا پیسې نه دي نور هلې ځلې مونږ کړی دي او دا کارونه مونږ کړی دي بیا هم په دې تکانه کوو زما تقاضا دا ده چې د بودیجې په حقله مونږ ته خاصه توجه وسی.
آیا د شهدا او د ورثه او د زدکړې لپاره خاص پروګرام شته او دغه راز د نابینا او خلکو لپاره
از ذکر دو پاره خو عمومی مسئله ده ورسه شهده البته دوی مکاتب تزی درسوی کله چه ده مکتب نفارغ شی ده لسانس مسئله بورسیه دلته مون یو بخش لرو بیزیستی بخش زمون داده چه مون ده تسهیلات عالی سرم تفاهم نامه امضا کردی کله چه بورسیه رازی اهوی دو شهده و ملین ده پاره اختصاصی بورسیه مون تا سهمیه ورکوی برانه ایوادونو تا مثلا هندوستان تسر کل مون تقریبا اتیا ده معلولین و شهده و ورسه تا مون بورسیه ورکر چې دوی تللی دي درس او سندستان کې درس وی دا او دلته په داخل کې نور پنتونونو سره مونږ تفاهمنامه امضا کړی دي چې په تخفیف سره یعنی په کم فیس سره دوی به جذبوي او دوی خپل تحصیلات مختوري.
ډیره مننه کوم ودان
اینا کوم تشکر تاسو نم
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو د معلولین او شهیدانو د ورثه او ستونزې خو مو اوریدلې او دغه راز مو د حکومت مسؤولې څرګندونې هم اوریدلې. اوس په ورسره تاسو نور ستونزې ته چې له نورو ولایتونو څخه مو را سره شریک کړی دي.
نانو ما احمد دی په کندهار د شاهد نه 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 یو څه زنګوالي دی چې دی یو څه نو د کور نن تر رمش په نن سره د اتحاد څخه د صحاو توایي د نه نه یې نن تر رمش په کور نن نو سره د شاهد ستاد نو ځني مثلا سلام اوریدونکو او مسلمانانو ته مننه کو د ازادي ریډیو له مسوله څخه زموږ مشکلات او ستونزې تر بربته ورګانو پورې ورسېږي. د نوبار د نوی نوبار ولسوالۍ د غونډانې له علاقې څخه خبره کوم چې د نوبار ولس د نوی نوبار ولس په سختو ستونزو او مشکلاتو کې ده چې زمۍ تر روان دي. د نوبار ولس ولسوالۍ سوی ده د ټول دنیا وینې چې په شینکۍ کې پرته ده خو هغه توپو ته کان وسلوان دولت ټول ته کان ورکوي چې موږ هلته قربانۍ ورکوي. د ملي پولیس مالي پولیس څلوېښت پنځوس لپاره شهیدان هم ورکوي. د ولس هم شهیدان شوی ده. طالبانو خیره موسو ته اجازه ورکړې ده نو هیله کوم چې خیره موسو یوازې هلته پام ورته وکړي کوشش وکړي یو کلینیک یو شفاخانه یو غوړه یو غنم یو غوړي د ځینې رسولو ده ور ورسوي. موږ مشران نه لرو پنځه مشران لرو په مرکز کلاس کې پراته دي هغه خپل پاخه کورونه دي دوه دوه ودونه کړي دي ساجونه کړي دي بچیانې تعلیم کوي. طالب هم مشکل نه ورسره لري خو حکومت څه زموږ پر وینې او پر اجتماعانو باندې خوند اخېګټې کوي. د خدای دې وکړي چې تر مسل کاسه پورې راغ ورسېږي او ټول چارواکي زموږ غږ واوري او مسؤل طالبان اجازه ورکړي چې کومه کومه اوس وسلام په احترام
سلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
مننه کوم دوستانو چې خپل ستونزې موږ سره شریک کړې دي او سره شریکوي. موږ کوشش کوو چې د همدې خبرونې له لارې ستاسو ستونزې د اړوندو مسولینو تر غوږ ورسو او وکولای شو په دې ډول ترې وهده د ستونزو په هواري کې مرسته وکولای شو. د خبرونې وخت مو هم دومره و نور پیغامونه مو هم ډیر دي خو په نورو خبرونو کې به نوبت ورسیږي. مخکې تر دې چې خدای پاماني وکم د خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د دې خبرونې په جوړول کې را سره همکاري کوي. تر بلې خبرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سم.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
Thank you.
شروع بھی ملنگ رشا پاتنا پگڑا شروع